د ماخام او بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدم کو تر اتو بجو په دې او سات کې د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام دا زما حق دی. خبري کې ملالی بشیر د خبرونې قربانه ده چې په سوشي بوک استډیو ترځي. خو لمړی په مکرې خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو راپور کې چې د روان میلادي کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم وړاندې کړي دي. راپور زیاتوي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څخه باندې دریو میاشتو راهیسې له استثنایي کسانو پرته نور کارکوونکي له خپلو کورونو دندې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقت لرې بللی او ویلي دي دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ چمتو شوی چې له افغانستانه تښتېدلي او یا په یوناما کې د هغو کسانو په حواله چې د یوناما له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په کندهار کې له دوه میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو او خپل دنده یې پیل کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې نوموړی د دولت د لوی مشر ملا هبت الله وبخښي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې نوموړی د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلی کریمی د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دی ورکړي او د هان نه د معلومات چې اوس د نوموړي روغتیايي وضعیت څنګه دی. په تیرو دوو میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د هیواد د جنوب په 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. مختر خبری آژانس چې طالبان یې دره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې څلور ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیونه ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په روان 2023 میلادي کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. روسیه د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اړوند تړون نن لغوه کړ. د دې تړون په اساس د غلې له لوی صادرونکو هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده او د غذایی موادو د بایو د لوړېدو له کبله ډېر خلک بې وسلې شوي، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین غونډه کې د دې تړون لغوه کېدل اعلان کړل او ویل روسیا به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقوقو او د چین د ارزي ادعاو له کبله ترینګلی شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی کیری له خپل سیال شي جین هاوس سره مخامخ تفصیلي خبرې وکړي. دا له نږدې او کلن ځنډ وروسته د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشرغلاست. په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. 50 کال مخکې د سرطان د شپږمې پښپا افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد کودتا وکړه. لدې سره په افغانستان کې د جمهوریت لومړی خښت تکشه شو دسوه. مخکې تر جمهوریت په افغانستان کې ته پاچا ظاهر شاه په کابینه کې هم شځوي او وروسته د سردار محمد داود خان په دوره کې هم په کابینه او پرلمان کې شځو ته ونډه ورکړل شوې وه. د افغانستان د لومړی جمهوری دورې راهیسې د 50 کلونو پر مهال په افغانستان کې د شوزو د حقونو په برخه کې د تحولاتو په اړه خبرې کوو. دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې د تیرې سه شنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د اسوت القرآن په نوم د نجونو یوه مدرسه پرانستل سوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د دغې مدرسې مشر همت الله قریشي دوی ته ویلي دي چې په دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساینس او حرفوي زده کړې زمینه هم برابره سوې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې، خو وخت ناوخت د مدرسو د پرانستلو راپورونه ورکول کېږي. د دې پر ځای چې په مدرسو کې عصري علوم ولوستل سي، ولې ښوونځي نه پرانستل کېږي؟ په دې خپرونه کې نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. او د 50 کلنی جمهوري نظام چې په افغانستان کې لومړی ځل سردار محمد داود خان خښته کښېښوده، پر دغه مهال د ښځو د حقونو وضعیت ته ګورو او یو مقایسوي تحلیل به هم واخلو له خپلو میلمنو څخه. په دې خپرونه کې له موږ سره د ښځو د حقونو مدافعانې لیما انوري او غلی ملیار میلمنې دي. موږ هڅه کوو چې دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. غلی انوري له موږ سره وصل سوې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم لیما جانی. ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره خبرې کوي. زما لومړۍ پوښتنه دغه د ستاسو څخه چې د افغانستان په دې تیرو 50 کلونو کې چې که موږ ودغه ته وګورو چې جمهوریت په افغانستان کې لومړی ځل هغه مهال معرفي سو چې سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد باندې کودتا وکړه، ستاسو په نظر د ښځو وضعیت څه ډول تغیر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې افغانستان د ښځو په برخه کې پرمختګ کړی دی که شاتګ؟
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته، خدای دې کې تاسو ټول شجو روغ او صحیح. پس سلام او احترام زه غواړم تاسو مشخص د سوال پکله کوم څه معلومات شلرم باندې کوم. کله چې موږ تاسو د جمهوریت نظام په حق له خبرې وکړو او د تاریخ ته چې وګورو، او زه په دغه تیر شل کلونو کې چې وم چې مکتب مې وري کابل کې وویل پانتون او بیا د سیرافه دې خوا مختلفو د ښځو حقونو په برخه کې فعالیت مې کوله له نورو ټول خوندي ورونو سره، ما په نظر د 2002 را په دې خوا د ښځو لپاره په ټول جمهوریت تاریخ کې ډېر ښه لاسته راوړنې وو، لکه د دوی ګډون په سیاست کې، د دوی هغه عام ژوند، د دوی د زده کړو، د پانتون، د کار په دغه برخو کې دوی ښه پرمختګونه یې درلودله او ښه لاسته راوړنې موږ هم درلودله چې افغانستان یوازې په نړۍ نه بلکې منطقه او نورو ځایو کې هم په مقایسوي ډول که وګورو نور هیوادونو سره افغانستان ډېر ښه په موقف کې برابر کړی وو، مخصوصا د ښځو حقونو په برخه کې چې د دوی کار، تعلیم، د دوی دغه ونډ په سیاست، په اجتماعي ژوند کې، په ټولنه کې، مختلف نورو برخونه کې، ځینې مختلف هیوادونه حتی په منطقه کې چې دوی ډېر د پرمختګ هیوادونو په نوم یادېږي، ولې د ښځو په برخه کې ډېر شاته پاتې وو. اما متاسفانه د 2020 را په دې خوا کله چې د افغانستان نظام تغیر وکړ او دا ګرو چې راغله افغانستان ته، نو متاسفانه د افغان ښځې مکمل یو تاتک سره و، هیڅ پرمختګ نه و. نو د افغان ښځې لپاره ورځ په ورځ قیودتونه دوی باندې ډېر سو، لومړی خو دوی له سیاسته ګوښه سو، بیا د عام ژوند په برخه کې ډېر محدودیتونه راغلل او همدارنګه د دوی زده کړو څخه البته بې برخه سو او د کار څخه هم دوی ګوښه سو. متاسفانه اوس افغانستان په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې حالت ښځه درته تلای نه سي، کار ته تلای نه سي، سیاست کې برخه اخیستلی نه سي او داسې نور کارونه، حتی دغه عام ژوند هم محدودیتونه لري، پارک ته تلای نه سي، ټکسي کې تلای نه سي، هیڅ کار نه سي کولی، فقط مطلق یو زندانی لکه هغه د جاهلیت دوره، لکه هغه د بربریت دوره چې په کور کې زندانی دی او یا دغه نه پاتې دی چې دغه حکم هم ورکول سي چې بلکې کم کور کې ښځه پیدا کیږي هغه دې له منځه ولاړ سي، یوازې دغه شی پاتې دی. نور خو هیڅ هم، نور هیڅ کم فرمان نه دی پاتې چې طالبان صادر نه کړي او د ښځو په ژوند کې کم محدودیت را نوري. نو دغه ټول فرمانونو په اساس په دغه ټول حقایق په اساس چې موږ وګورو متاسفانه افغان شهیدی ټول شاتک درلودل نه پرمختګ.
مننه آغلی انوری ستاس خبیت پشتنه کوم ورسته خو اوس د خبرونی دوهمه میلمنه آغلی پشتنه ځواک هم لمر سره د استودیو لاره وسلسوي ده. آغلی ځواک تاسو ته هم مننه کوم او شرغلاست وایم چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې آغلی لیمه انوری په دې نظر ده چې د سردار داوود خان د جمهوریت نظام پرتله د تیرو شلو کلونو پر مهال په جمهوریت کې شذ ډیر پرمختګ کړی او په افغانستان کې آیا تاسو فکر کوئ چې 50 کاله مخکې افغان شذو ورته مبارزه درلوده که د اوسنیو شذو مبارزه بیله ده؟
ډېره مننه، خوشحاله وسې اول په خطولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړه چې ټول ښه وي او درنو مېلمنو ته مې هم سلام ورسېږي د تاسو درنو همکارانو ته. د تاسو د سوال په ځواب سره که موږ وګورو رښتیا هم په دې شلو کلو کې یعنې افغان مېرمنو ډېر پرمختګ کړی دی. افغان مېرمنو هغه کارونه کړي دي چې یعنې د تقدیر وړ کارونه دي، یعنې د حکومت په ټولو برخو کې ډېرې برلاسې وې. نو که چېرته موږ وګورو د اوس وضعیت ته او د 50 کاله پخوا وضعیت ته یو شان دی، یعنې که اوس موږ با وجود چې د افغان مېرمنو په اوسنی وخت کې ډېر پرمختګونه کړي دي، خو بېرته د هغه 50 کاله مخکې ښځو په حساب کې شامل دي، ځکه دوی اوس ټول فعالیتونه یې بند شوي دي. دلته اوس که هر څومره موږ مبارزه هم وکړو، مېرمنې مبارزه هم وکړي، خو ولې بېځایه ده مبارزه؟ هېڅوک ورته غوږ نه نیسي. حتی خارجي ممالک خبریاوي، کنفرانسونه جوړېږي، جلسات هلته وړاندې کېږي، خو ولې اصلا ورته نظر نه کېږي؟ اصلا د میرمنو مشکلات ته چې په افغانستان کې لري هیڅوک نظر نه کوي. یعنی د هر چا که هغه خارجي ممالک وي او که دلته داخل کې موږ دغه میرمنې چې وروسته د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي هیڅ ورته نظر نه دی شوی، او دوی خو خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د ما په خپله د ما په شمول باندې چې ما تېره مصاحبه کې هم تاسو سره ویلي چې زه به خپلې مبارزې ته انشاءالله دوام ورکوم، هیڅ وخت به زه د خپلې مبارزې نه لاس نه اخلم. اوس که ورته وګورو یعنې دا چې موږ ته یو څوک نظر ونه کړي زموږ مبارزات تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. یعنې دولت د اوسنی حکومت اوسنی عمارت چې دی، یعنې موږ ښځې ته اصلا د عزت په سترګه نه ګوري. دلته د دوی د احترام د عزت خبره هم رامنځته ده چې اصلا دوی ته د انسان په سترګه نه ګوري. نو که چېرته وګورو د 50 کاله په مخ ښځو ته دا وی مبارزه یو داسې څه دی چې هغه څه د مبارزه وکړي، یعنې د مبارزه مېرمنې نه وي، ولې موږ اوس په دې توانېدلی چې باید د خپل حقونو لپاره موږ مبارزه وکړو. په دې باندې توانېدلی چې موږ باید خپل حق وغواړو، خپل تحصیل پیدما کړو، خپل کارونه پیدما کړو، ځکه تعلیم تربیه په دواړه هم په ښځه هم په نر باندې فرض ده. دوی چې دا زموږ حقونه موږ نه اخلي، نو په دوی کې موږ تر آخر د عمر یعنې تر آخر د هغه ورځې چې موږ کولی شو بعد مبارزې ته دوام ورکړو.
مننه آغلی ځواک، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی انوری ستاسو څخه به د آغلی ځواک د خبرو په تعقیب باندې پوښتنه وکم. یو وخت ما د غازی امان الله خان د افغانستان د پخوانی پادشا د لور شهزادګۍ هندیا سره خبرې کولې. د دې څخه ما د شذو د هغه وخت د شذو د مبارزې په اړه باندې پوښتنه وکړه. دی ویل چې د دې مور ملکه سوریا د خپل وخت مطابق یو مبارزه پر مخ اچولې وه، او هغه وخت چې کومه مبارزه دوی د ښځو د حقونو لپاره کوله، د دې په نظر تر اوسنیو شرایطو، تر هغه وخت چې لکه 4-5 کاله مخکې دا خبرې مال دې سر کړې وې، دی ویل چې د هغه وخت د ښځو د مبارزې پرتله د دې په نظر د دې د مور د ملکې سوریا مبارزه ځکه سخته وه چې هغه وخت هر څه نوي ول، اول ځل پیل سوي ول، او د ښځو د باندې راتګ، د ښځو ښوونځي ته تګ، د ښځو کار کول، د هر څه افغانانو سره ناشنا وه، او په لومړي ځل باندې چې څوک یو کار کوي د هغه خښته لومړی ځل اږدي، هغه ځکه مشکله وي یا ستونزمن وي چې خلک باید ته ورته ذهنا اماده کړي چې دغه کار ومني. تاسو فکر کوئ چې د پخوانۍ اوسنی شذو مبارزه اوس هم مغه سیداله ک په افغانستان کې چې د اوسنی شذو مبارزه ده، یعنی تاسو په نظر هغه ستونزې چې په ټولنه کې شذو په خوا هم درلودي، آیا فکر کوئ چې هیڅ تغیر نه دی کړی، او که فکر کوئ چې اوسنی افغانستان پر مختللی وو په دې شلو کلونو کې شذو ډیر پرمختګونه کړی وو او ذهنونه دغه ته آماده سوي و چې باید د شذو حضور په ټولنه کې ومني؟
ډیره مننه ستاسو پوښتنې څخه. د کیس څوک انکار نه کوي کولی چې د افغاني شذو مبارزې د ډیر کلونو را په دې خوشروستوي دي که تقریبا که موږ هغه اساسي وایو د امان الله خان دورې څخه شروستوي ده، کاملا حق خبر ده. کله چې امان الله خان لاره اروپا ته بیا بیرته راله، حالت دی ولی چې د شذو پرمختګ او د شذو ونده په حکومت کې د یو حکومت پرمختګ سبب کېدلی سي، نو دوی دغه مفکوره یې راول او خلکو سره هلته خبرې وکړې. خو هغه نور بل جلا موضوعات وو چې هغه وخت ډېر بیا موفق نه سو، ولې دغسې دغه یعنی سل کال را په دې خو د دغه مبارزات شروع سو چې بیا دغسې په هر دوره کې یو تغییرات هغه کې راتلل. مثلا په کله چې د افغانستان د ډیموکراتیک وخت کې وو، په هغه وخت کې موږ ډېر داسې موفق شذمو درلودله چې لکه هنایتا راتبزاد، لکه سریا پلیکا، کبرا علي، حمیده شیرزای، مومنه بسیر، جمیله کشمن او داسې ډېر نورې ښځې وو چې دوی نهضتونه جوړ کړې، دوی مظاهرات یې وکړ د خپل د ښځو د حقونو لپاره، البته د ښځو غوند په مختلفو د ټولنې په مختلفو برخه کې، او داسې ډېر نورې ښځې وې چې دوی داسې کلونه را په کلونه دوی کار کوله او غوښتل چې د افغان ښځې هغه اساسي حقوق لکه تعلیم، لکه کار، لکه د دوی ونده په ټولنه کې، په دا ټوله کې د دوی دغه حق باید تامین سي او احترام سي او ښځو په دغه مختلفو برخونو کې کار وکړي. او د مختلفو دورونو کې دوی هم مختلف سازمانونه جوړ کړ، ولې موږ ولې دې د سټینګار کوو په دې شل کار اخیر کې، په دې شل کار اخیر کې که وګورو د ارقام په اساس که مقایسه وکړو دې لوی توپیر وو. هیڅوک نسي ویلی چې هغه وخت مبارزات ډېر موفق نه وو، اوس ډېر موفق دی، یا هغه وخت لږ وو اوس ډېر دی. موږ وایو چې هغه وخت مبارزات موفق وو د ښځو، اوس هم موفق دی د ښځو مبارزات، ولې اوس اوسنی حالت کې چې کوم چې د طالبانو پر مقابل کې دغه د ښځو مبارزات دوام لري، دا یو څه ډېر د ښځو لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه چې طالبان اصلا ښځې نه مني. اما په خوانی نظامونه یا په خوانی حکومت وخت کې حداقل دوی د ښځو ته د انسان په حیث لیدله، هغوی ته خو د تعلیم په برخه کې داسې کم ډېر ممانعت نه وو، یا د کار په برخه کې ممانعتونه لږ وو. اما اوس خو مکمل د ښځو پر ضد نظام دی په افغانستان کې. ښځه هیڅ شی ته نه پرېږدي، هیڅ یې نه مني من حیث یو انسان چې هغه ته بیا حقونه ورکړي. اوسنی مبارزات د ښځو یو څه ډېر ستونزمن دی، ولې بیا هم افغان ښځې واقعا دونه بی شجاع دي، دونه دلیر دي چې په سربېره دونه محدودیتونه، پر سربېره دونه ممانع، اما ممانعتونه بیا هم دوی خپل هغه هسې نه دروي، بیا هم دوی خپل هسې ته ادامه ورکوي، بیا هم مبارزه کوي او وایي چې د افغان ښځې اوازونه باید نړۍ ته، منطقې ته، ټوله هېوادونو ته ورسول سي چې زموږ درد مشترک درد دی. هغه مشترک په دې درد دی چې موږ انسان یو، انسان حق لري، او دا حق هم په دین کې ورته ورکول شوی دی او هم په وسیع قوانینو کې ورته ورکول شوی دی. زموږ په دغه شل کال یا تر هغه د مخه د مختلف دورې کې چې وو، افغان ښځې هیڅ وخت د یو ناامنۍ سبب نه وو، د یو مشکل سبب لامل نه وو. دوی همیشه د سولې لامل وو، دوی همیشه د ترقی لامل وو، دوی همیشه غوښتله چې هر شی په هغه عدل او انصاف سره خلکو ته ورسیږي. نو کله چې موږ نور خلکو ته مو هر شی عدل انصاف غوښتله، نو خود خو خپل ښځې لپاره خو باید موږ عدل انصاف وغواړو، او دغه عدل انصاف پر اساس باندې مبارزات شروع سوی دی چې باید د ښځو خپل حقونو ته لاسرسی ولري، نه یوازې چې لاسرسی ولري، د دوی حقونه خوندي اوسي، او د دغه حقونو پر اساس چې الله تعالی یې راکړي خلک نو ولې دته مانی جوړي، محدودیت جوړي او نه مني که چېرې دوی واقعا ځان مسلمان بولي. ولی مشکل دا دی چې دا افراطیت دینی یو لوی ستونزه ده، او دوی د دین څخه غلط تعبیر کوي، دوی سره کوم چې خپل غواري هغه رقم تفسیر کوي او د هغه افراطی تفسیر په اساس باندې د شذو حقونو ضایع کوي او د شذو لپاره یو لوی خنډ جوړ شوی دی. او شذو د منحیث یو انسان، منحیث یو بشر په توګه حداقل دوی ورته نه مني، وای دا دوامه درجه ده او سچ موږ وایو هماغه سمه ده. او افغانستان په اوسني حالت کې یوازې د دینی موضوعات هم نه، سیاسي موضوع هم مشکل ده، ځکه چې دوی ځینې د رهبرانو چې دوی ښه پوهیږي چې علم زده کړه اساس دی یو هیواد دی، هر څومره چې هغه هیواد کې پوهه خلک ډېر وي، هر څومره چې هغه هیواد کې با علم خلک ډېر وي، هغه هیواد همیشه هلته جنګ بلژوي او مشکلات بنوي. اما په اساس دغه سیاسي موضوعات، په اساس دغه سیاسي برخوردونه، دوی غواړي چې دغه څخه یو رقم استفاده وکړي او جهان ته، اما جهان هم دوی نه مني. ولې ګورو به چې بیا هم څه کیږي، خو متاسفانه د شیزو مبارزات ځینې خلک وایي چې موافق نه دی، زه وایم ډېر موافق ده، اما وخت نیسي، واقعا ډېر وخت نیسي.
مننه ډیره اغلی ځواک. بل پښتنه بس تاسو څخه وکم، تاسو ته اغلی لیما انوري په خبرو کې واوریدل چې دوی هغه لاملونه یاد کړل چې لکبل ځینې وختونه د شذو حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې. دوی له هغه څخه یو دا هم یاد کوي چې افراطی نظریات د ځینو چارواکو یا د ځینو نظامونو. تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې د جمهوریت په نظام کې د شذو د حقونو په برخه کې استاس په نظر باندې کومي مهمه لاسته راوړنې وي او شذو کومي مهمه لاسته راوړنې درلودلې دي چې هغه بیرته جمهوریت ته دغه مخور اوړي چې دا کېدای شي د نظام په خاطر باندې دغه لاسته راوړنې شذو درلودي.
ډیر مننه. د جمهوریت په وخت کې موږ ګورو هیڅ څه ته هیڅ نامونه د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، همداسې د نورو پیشرفتونو په برخه کې هیڅ نامونه نه و. ورته وګورو که هغه وخت، یعنې د هغې وخت اوس وخت سره پرتله کړو یا مقایسه کړو، نو ډېر ممانعت وجود لري په اوسني حالت کې. نو د جمهوریت په وخت کې ښځه آزاده کولی شوی چې خپل کارونه وکړي، خپل پیشرفت وکړي، تحصیل وکړي، یو ځای ته سفر وکړي. اما اوسني حالت کې هیڅ ښځه نشي کولی چې تنها یو چیرې ته سفر وکړي د هیڅ ضرورت په نامه باندې، یعنی هغه باید محرم ولري. نو هغه وخت کې د تعلیم په برخه کې دوی ډېر پیشرفت کړی وو، همدغسې د کار په برخه کې پیشرفتونه کړي وو، د حکومت یعنې په ډېرو اداراتو کې، په لوړو اداراتو کې، یعنې ډېری ادارات وو چې په ښځو باندې ولاړ وو، همدغه مېرمنو باندې ولاړ وو چې نن دوی ورته د کار حق نه ورکوي، د دوی نه یې حقونه اخیستي دي. تو ته وګورو د جمهوریت وخت کې ډېری پیشرفت چې په جمهوریت کې رامنځته شوه هم د ښځو په مټو باندې وو، یعنې موږ ښځې مېرمنې باید دومره کم لاس ونه نیسو، ځکه همدغه ښځه ده چې دوی نن زګولي دي، نن ورته دوی د کار، د تعلیم حق نه ورکوي. همدغه ښځه ده چې په یوه لاس باندې زنګو او په بل لاس باندې نړۍ ته ټکان ورکوي، نړۍ خوروي. خو ولې دوی متاسفانه چې ای کاش دوی ته دغه اصل ته پام کولی، دغه اصل یې په نظر کې نیولی، او د دوی نه یې دغه نننۍ حقونه چې دوی په کور کې ناستې دي، باوجود چې دومره یعنې استعدادونه لري، دوی په کور کې ناستې دي او د دوی د خپلو حقونو نه پاس پاتې دي.
ډیره مننه اغلی انوري. تاسو واوریدل چې اغلی پښتنه ځواک ویل چې په جمهوریت نظام کې شذو ته فرصتونه ورکول سوي هم وو، خو برعکس شذو په خپل مټ ډیر تغیرات راوستل. او لکه موږ تاسو ټول چې لیدل، شذې په پارلمان کې وي، په کابینه کې وي، د افغانستان استازیتوب یې کاوه، په بهرنیو هیوادونو کې د یو نوي امر لمخه په دې ورستوي کلونو کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړی وو، د ولایتونو مرستیالان باید له دوو څخه یوه شذ وای، چې دغه په ډیرو ولایتونو کې عملی هم سو دغه امر په دې ورستیو کلونو کې، چې دا زموږ میلمنو په وخت نا وخت دغه د شذو لاسته راوړنې بللې دي. د دې ترڅنګ که د ښوونځیو او د کار فرصتونو تراسو په افغانستان کې، تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي او پوهنتونونه هم بند دي، او په ډیری غیر دولتي او دولتي موسسو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شوزو پر مختکار دروازې تړل سوي دي چې دغه شدي ډیر شکایت کوي. زموږ په خبرونو کې دوی لمر سره خبرې کړې دي. دوی وایي چې یوازې دغه د دوی اقتصادي ستونزې ورته نه دي برابرې کړې، بلکې د دوی نور حقونه یې هم محدود کړي دي چې لدې سره د دوی ژوند او د ژوند حلقه یې راتنګه سوې ده. ستاسو په نظر باندې که پر دې باندې خبرې وکړو چې لکه تاسو چې د دې خبرونې په سر کې واورېدل چې ما یو یادونه وکړه، د تیرې سه شنبې په ورځ باندې یو راپور موږ درلود چې په ننګرهار ولایت کې طالبانو یو د اسوة القرآن په نوم باندې د نجونو یو مدرسه پرانستله او په دغه مدرسه کې 1200 زده کوونکي کولای سي چې زده کړي وکړي. د یو راپور لمخه چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ورکړی وو، په دغه راپور کې د دې مدرسې د مشر همت الله قریشی په نوم باندې د یو کس سره خبرې سوي وي. د ورته ویل دي چې په دې مدرسه کې د دینی زده کړو ترڅنګ نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساينس او حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې مدرسې پرانستل کیږي او ښوونځي تړلې دي، دغه څومره ستاسو په نظر باندې پوښتنې راپورته کوي چې افغانان دا غوښتنه لري چې باید ښوونځي پرانستل سي، خو د هغه پر ځای باندې برعکس بیا مدرسې پرانستل کیږي او بیرته بیا ویل کیږي چې په دغه کې عصري زده کړې هم شته؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه. اول د چې راسم ستاسو په مشخص ستاسو پوښتنې پک لږ غواړم یو څو نور ټکي هم د پښتنې جانې خبرې په تایید سره اضافه کړم چې موږ د جمهوریت نظام د لاسته راوړنې څخه د یو ډېر عمومي لاسته راوړنې مو په دغه تعلیم برخه کې و. تعلیم برخه کې کله چې دوی تحقیقات کوي او البته د مختلفو ادارو له خوا څخه د 2001 نه تر 2001 پورې 2.5 میلیون از د کوون کې نجونی وو او دغه سي په لوړ زده کړې کې 9000 نجونی زده کوون کې مدلوداله او د معلمان یا استادان څخه 10% د غزموج د شزینه استادان وو، هم په پانتونو کې هم په مکاتب کې او دغه سي مختلف نور تعلیمات چیشکې مسلکی تنوی د نور زده کړو ځای کې. یا دا ډیر یو لو راسته راوړن افغانستان ته وه چې په هیڅ دوره کې دونه ډیر د ښځو برخه په تعلیم کې نه وه. نور موضوعات ته تاسو هم اشاره مو وکړ چې موږ مثلا په ولسی جرګه کې کې نشوي ته ښځو مدلودله او دغه سیمه شان جرګه ته مو یا سفیران مدلودله، وزارتخانه کې وزیران مدلودله، یا د ولایتو کې والیګانی وو، د جندر اداراتو جوړ شوی وو، د ښځو چارو وزارت شو، درس ډیر لاسته راوړن مدلودله، د قوانین تغییر وو. یعنی په هر برخه کې موږ د ښځو برخه کې واقعا ویلی چې د شه لاسته راوړنه یې درلودله، ګرچې کافي نه وو، ګرچې په هغه کې هم ډیر سوال وو، یعنی ګرچې موږ قناعت نه درلودله، راضي هم پکې نه وو. اما د دغه تعلیم برخه کې چې په افغانستان کې ډیره مهمه برخه ده، د دې کراس وګورو په هغه وخت کې تر طالبان راتګ د مخه هم حالت همیشه د مدارس په وجود باندې نیوکه وه. دته چې مدارس هغه وخت کې د یوراپور سی وو چې 10000 مدارس په افغانستان کې چې راجستر نه وو، مدارس باید د وزارت معارف راجستر وای او وزارت معارف هغه ته باید کریکولم ورکړي وای او د کریکولم پر اساس باندې حالت باید زده کړه ترسره شوی وای. اما د دې ډیر مدارس وو چې حالت د وزارت معارف له خوا نه کنټرول پکې وو او نه هم کم کاریکولم پکې وو، یوازې افراطي درسونه پکې وو، د دین په نامه، د مذهب په نامه، د دینی زده کړې په نامه. زه د شریعت پنځه نه فارغ یم، د کابل پنتون څخه زما شپه یاد دی چې کله چې د شریعت پنځه امتحان چې وه حالت د کانکور لارې محصلین چې راتلله، ولی یو گروه د مدارس سوالسم کالج خلاص کوله حالت دوه کال بیا نور وغوښتل سپیراتي پنځه ته دوی نه چې امتحان اخیستلو د متاسفانه ډیر کامیاب نه وای، ځکه چې په مدارس کې فقط و فقط اغاکم کریکولم چه اصلا دو اصول و میار پرنسپل به اساس بانی جرسه نه و دوی زدقه کری و اوست دا یو ډیر لوی اندیشنه واقعا باید په ټول خلکو ته چې دا ورځ په ورځ دغه د افغانستان هغه رسمي زده کړې مؤسسې چې تعلیم ده او مکتب ده او پانتون دغه دی او غیر رسمي ته چې مدرسه ده او غیر رسمي باندې بیا هیڅ څوک کنټرول نسی کولی دغه کریکولم څوک نسی لیدلی نو دا موضوع پاکله واقعا زه ډیر خوشبینه نه یم زه ډیر د شه احساس نه لرم چې باید مدارس جوړ شي زه همیشه موږ ویل دادخواهی مو کوله چې باید مکتبونه ای او مکتبونه کوم هغه کریکولم چې او عمل کریکولم ډیر منظم جوړ شوی وو ولی متاسفانه اوز دیگه در مکتب کریکولم پی هم تغییر ورکی تاسی گوره که افراطیت دوی در مکاتب دقیقه غاری که ماشومان بانده دکلی او دیتا یوازی در جنگ و او در جهاد و در موضوعات تبلیغ دی نه در سوله، نه در حق، نه در شجوان، نه در یو امیدوار جوان، نه در تکنولوژی و دستی نوشایان وسنه کریکولم تاسو ګورئ چې دوی تغییراتی راوستلی نو د مدارس او کریکولم به سره کم وي د مکتب د چه دسی د مدارس نه خو تاسو څوک حد ګمان نه تی ویلی چې هغه کې به مطلق هغه افراطیت به وي او مطلق هغه افراطی نظریونه پکې وي د دغه مدارس جوړدل او د دغه مدارس دیریدل واقعا یو لوی خطر دی تچیری د دوی رئیس دغه آقای قریشی ویلی چې دلته به شي ذکر نو کله چې موږ تصمیم یو چوکات ولرو چې مکتب دی څنګه موږ کولای شو چې د مدرسه کې د مکتب کریکولم را شامل کو او بیا کم استاد هغه تدریس کوي آیا یو ملا کولای شي فیزیک مضمون درس ورکړي آیا یو ملا کولای شي کمپیوټر ساینس مضمون درس ورکړي که چیرې موږ نشو چې دا ملا صاحب حتما فیزیک زده کړي فیزیک باندې دکترا لري او راځي مدرسه کې فیزیک ته درس ورکړي اما دغه تامین سو کولای شي چې وو واقعا دغه مدرسه کې دلته د فیزیک استادان چې دوی اتمان په پنځون کې فیزیک زده کوي رښتې ده په رښتې په اساس باندې راځي دلته دوی درس ورکوي دغه هیڅ تضمین نشته هیڅ څوک دغه تضمین نشي کولای او دا واقعا ډیر یو لوی جفا ده د افغان ملت سره د افغان خلکو سره د انجن سره خو بیا هم دوی جفا کوي د انجن حق د پرولاندې کوي ولی دا د نور سره هم دی کله چې مجوایی د کور اساس پر شزه بانده ده. شزه چه دستی افراطی ذهنیت باندی و روزوال سی او آغا نور بیا فکر رو که چه ده آغا را تلون که ما شما خور و رور نور طوله با ده آغا پر فکر باندی روزال کیجی بالال کیجی او مغرس افراطی با تربیه کیجی طولانه تورانده کیجی. دوی دیر لوی متاسفانه دیر غلط پلان دیده چه ده مدارس جوریجی یا دستی مختزی او خلط کول در رسمی ارگانونه و غیر رسمی ارگانونه در یو دیر لوشت باده
مننه آغلی انوری زبیر تاسو ته راځم زما بل پښتنه آغلی پښتنه ځواکстаў څخه ده تاسو واوري دل چې آغلی انوری د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې دا ډول مدرسې چې د طالبانو د ځینو چارواکو په وینا اسري علوم هم پکښ کې تدریس کیږي د دوی د آغلی انوری په خبره نصاب څوک نه ویني او نه په خبري چې دا څه ډول نصاب دی او څنګه ترتیب سوې دي او لکومه ځای تسبیب سوې دي چې هلته بیا عملی کیږي ستاس په نظر څه لامل دی چې طالبان دا ډول مدرسې پرانیزي خو مکتبونه لا هم تړلي پراته دي
ډیره مننه هم دی انوری صاحب نه دی انوری صاحب دی خبرو په ادامه به زه دا وایم چې رښتیا هم د دې کوریکولم هغه نصاب چې زه هیڅ چاته نه دی مالو او هیڅوک د دې کوشش مخه البته کوشش کوي چې دا نصاب موږ راورسی راکو وګورو یعنی نه شي کولای هیڅوک هم چې دوی له دغه پټو رازونو نه خبر شي یعنی دا یو غیر رسمي دوی نصاب لري دوی چې خوانځي نه پرانیزي او مدارس ته دوی ادامه ورکوي مدارس پرانیزي مدارس د موږ د تاسو سعیده سنتي ذکر دي اغه پاسری ذکرو یعنی اسری علوم کې دوی اغه مدلن چاته تدریس کیږي نه راځي د انوایس په خبره باندې اغه تا کمپیوټر ساينس تاسو ول چې انګلیسي تدریس کیږي کمپیوټر دی تدریس کیږي نو داسې ساينس هم ځمي یو ملات څنګه کولای شي چې کمپیوټر دی تدریس کړي یو ملات څنګه کولای شي چې اغه ساينس هم ځمونته مدلن ته ادامه ورکړي اغه تدریس کړي دا یو چې هغه په دینی ذکر کړی دی په دنیات کې دی چې دوی خلوای موږ برلاسي نو د مو په نظر باندې دا یو ډیر غلط تصمیم دی سيدة موز يعني دنيا تا يعني ديني عقائد تا موز دير احترام لرو اگو دي موز اصل دي چه باید هر انسان دو داغو عقائدنا باید برخمان ووسي خود دوی تسان باید موز تاسي پننانای جامعه که باید اصری علومو تا پیشرفت ورکلو اصری علومو تا باید موز توجه وکلو یعنی افغانستان یا در افغانستان خلق بیر تا باید اگر مشل کلان تاریم مخ که تاریخ تا باید بو نزو تر دیزا چه دوم را موگا پده سیستم تعلیمی با نکار کرده زحمت نسله ده نصاب لیجور ده نو خو متاسفانه دوی غاری چه بیر تا مغا سنتی ذکری راولی یعنی در سنتی ذکری نشی که حالا چه یعنی پده وطن که چه نمده کدرونه دی فارغ کلی اگر که دکتر ده انجینیر ده سنگی کالشتی و مدرسی للور یو دکتر فارغ کلی چه ده تا افغانستان که نه بلکه بطول حوادونه که مگور تاو گرو یک دکتر مقام یعنی مو با دادی مخ میرمنه چکلا اگوی ولادت که ویدی زبین پا وقتی باقی چیه تا دیو نیدی نه دکترانو تا بزی یا بده اگوی نه اگوی تا بوایی چه مونگا یعنی درست مشکل دارو یعنی درست مشکل پا اساس بانه رو لیم نندل تا که مو گرو هم با دی ماشوم هم دی مور جوان پا خطر که اوسیگی نو موږ نشو کولای چې دغه کسان دغه کادرونه چې اوس په افغانستان کې فعالیت لري د مدرسې له لورې فارغ شي او دا خبره چې انګلیسي دلته تدریس کېږي نور مدني انګلیسي نظمونه دا اصلا امکان نه لري دا د خلکو سترګو ته د افغانانو سترګو ته خاورې شیندل دي
مننه اغلی ځواک اغلی انوري استاس څخه به بل پښتنه په دې برخه کې وکم چې تاسو مخکې یادونه وکړه او همدار از اغلی ځواک هم ویل چې نصاب معلومدار نه دی د ډول مدرسو او دا یو غیر یعنی مسلکی د دوی په نظر باندې او یا هم دا ډول یو نصاب دی چې د تصویب سوی نه دی د سم بورد لخوا چې د زده کړو وزارت یا د ریاستونو لخوا څخه خلک ورته کښېنستلي وي او جوړ کړی وي پخوانی نظام ستاسو په نظر باندې پخوانی نصاب وبخشي ستاسو په نظر ولې طالبان غواړي چې دغه نصاب لری کړي تاسو مخکې ویل چې دا ډیر منظم نصاب وو او ډیر هر څه پکښې کې ځای پر ځای سوي و د افغانستان په تړاو باندې د نړۍ په تړاو د ساينس په برخه کې د ټولو مضامینو په برخه کې نو بیا ستاسو په نظر ولې طالبان نه غواړي چې دغه نصاب تدریس شي
منم ستاسو پوښتنه څخه په خوانی نصاب چې وو دوه ځل البته تغییر وکړ په دې شل کالو کې آخري ځل چې نصاب تغییر وکړ چې د بین المللي معیاراتو پر اساس جوړ شو او ډېر منظم نصاب وو فکر کوم 2012 یا 2011 کال باندې وو د نصاب تغییر ورکول ډېر لو بودیجه هم غواړي او رسی هغه باید یو مسلکي کادر او کمیټه او د دغو د مختلف اساتیدو د نظر په اساس باید تغییر وسی جوړ سی او هر نو تغییرات چې هغه کې راتل کیږي هغه نصاب د تکمیل نصاب وو هغه کې هم ساینسي علوم وو او هم دینی علوم پکې شامل و در عقاید دنیا تفسیر در طول پکې شامل و او هم در حساب و ریاضیات پکې شامل و یعنی دیر یو منظم دیر شغ بقا متوسط لیول باندی یو دیر تکمیل نصاب جرسه ای و چه اغا پا نصاب پاساس باندی متعلمین کولای سای خپل اگه کم برخه که چه دیگواری پراتلون که اگه برخه باندی خپل اگه نور عالی تحصیلات مخته یوسی دقا پا نصاب پاساس باندی دی دقا دایی کول ایسایی چه تلاسه که اما متاسفانه دی که واقعا دو موضوع ده یا خود اگه سیاسی بیا هم دشاره کام سیاسی موضوع ده سیاسی پاساس دوی خپل ده بقال پاره خپل ده دل پاره چه خلق نور هم دغسی په جهالت کې وساتي دوی ضرورت د لودل چې نصاب باید تغییر وکړي او دوی ادي کاری کړی نصاب ته تغییر ورکړی دی او نصاب ډیر افراطی هغه د منطق په اساس باندې که وګورو هیڅ منطقي نصاب جوړ کړی نه دی او کوم څه چې ضرورت دی د افغان خلک لپاره یو د لپاره بل دا چې دوی دا رقم نصاب ته دوی خپل درس ورکولای نه سي په مکاتبو کې که چیرې دوی مکتب خلاصي اوس و نیسي د غالوکان لپاره د الوکان مکتب خو خلاص دی دو دوی لپاره د او دوی ورځ په ورځ غواړي چې خپل ملایان په هر ځای کې
مقرر کی او خو واضح خبره ده چې یو مولوی صاحب یوازې مشخص په حدیث کې وارد ده یا یوازې مشخص په تفسیر کې یا یو بل موضوع کې که اصلا دغه علمی ساينسي ریاضیات دا موضوعات باندې وارد نه دي نو هغه څنګه کولای شي چې درس ورکړي هغه رقم نصاب متعلمین ته دغه موضوع په پام کې نیولو سره او همغه سیاسي موضوع لپاره او خپل د خپل بقا لپاره خپل دوام لپاره دی وغوښتل چې دا نصاب تغییر ورکړي او بل د نور هیوادونو د لاسوحال هم نتیجه ده چې دوی سپورت کوي او دغه نصاب هغه مصرف چې دی هغه ورته ورکوي چې دا رقم نصاب باید داسې جوړ کړي که د دې فرمانونه وګورو د مدارسو په اړه کې ډېر جالب فرمان دوی خپل صادر کړي وو چې ویل یو چې باید تقریبا 1500 تر زر مدرسه باید جوړ شي په مختلفو ولایاتو کې او په هر مدرسه کې باید 10 نفر استاد وي چې 3 نفر شیخ الحدیث وي 3 نفر شیخ موقوف علیه وي 3 نفر دارالحفاظ وي در رقمی نو چیرې که دغه دو دی خپل فرمان په اساس موږ وګورو که داسې یو مدرسه جوړی شي او دغه فرمان په اساس در رقم استادان وي آیا دا استادان کولی شي کمپیوټر درس ورکړي آیا دا یو څوک شي په حدیث کې خپل درس ویلی وي هغه سره هم انګلیسي درس ورکړي سره هم کمپیوټر درس ورکړي هغه سره هم ساینسي مضامین درس ورکړي یا ریاضیات درس ورکړي دوی خپل هم دغه سي خپل دغه ویلو یا فرمانونو په اساس هم کار نه کوي کوم څه چې وایي مقصد ما دی وایي دوی نه خپل هم هیڅ نه پوهیږي چې یو نصاب سره هم جوړیږي د سپا شات باندې او بیا دغه نتیجه بسوي اما دوی دا فکر کوي یوازې چې باید خلک دینه پوه نه وستي خلک باید ورځ په ورځ ناپوه وستي چې تر څو دوی وکړی شي د دغه خلکو ناپوهۍ نه استفاده وکړي او دوی بیا ډېر په اسانۍ توګه هغه موشورت برین واش وایي چې دوی ذهنونه ومینځي او بیخي مخالف جهت ته دوی ذهنونه بیا په ډېر اسانۍ توګه یوسي د دغه لاملونو لپاره دی دغه نصابونه هم تغییر ورکړ او وغوښتل چې پخوانی نصاب دی نووسی
مننه آغلی ځواک ستاسو څخه د شوزو د کار په برخه کې پښتنه کول غواړم د یوناما ورستۍ راپور وایي چې ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویلي دي چې د دې ادارې پر شدینه همکارانو د کار بندیز لکبله د دغه سازمان کاری بهیر اغیزمن شوی دی او دا بندیزونه ور باندې طالبانو لګول دي د دې راپور د مخې د روان میلادي کال د اپریل 15 نیټه څخه تر اوسه د یوناما شدینه و نارینه کارکونکی لکوره کار کوي چې د دې راپور لمخې طالبانو په ګڼو مواردو کې د هغو کارکونکو چې د ملګرو ملتونو لپاره کار کوي او د دوی په وینا افغانانو ته مرستې رسوي د دوی په کار کې خنډ اچولی دی طالبانو په ځینو مواردو کې د هغوی مخه نیولې ده او په ځینو مواردو کې د هغوی هغه وسایل چې دوی ورڅخه کار اخلي او خلکو ته مرستې رسوي هغه یې ضبط کړي دي ورڅخه چې په دې سره د یوناما د دې راپور له مخې د دوی په کار کې طالبانو خنډ اچولی دی ستاسو په نظر د ښځو په کار کې خنډ رامنځته کول د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای شي
ډېره مننه دا واضح خبره ده چې طالبانو د ښځو یا د مېرمنو په کارونو کې مشکلات جوړ کړي دي هغه نه پرېږدي چې خپلو کارونو ته په حضوري ډول ادامه ورکړي یعنی هر کار چې په حضوري ډول ترسره کېږي په یعنی غیر حضوري ډول هغه څه مخکې نه شي تلای یعنی د پیشرفت لامل نه کېږي دا چې افغان مېرمنې اوس ډېرو سازمانونو سره یا د خارجي موسساتو سره کار کوي نو دوی په کورونو کې ناستې دي ما په شمول زه خپله په یونیسف کې کار کوم د تعلیم په برخه کې چې ولې متاسفانه دوی ما خپل کارونه ټول چې هغه موږ په ولایاتو کې ولسوالۍ کې درلودل هغه یې په هغه باندې بندیزونه لګولي دي هغه کار چې به موږ هغه هلته په حضوري ډول سرته کوله په غیر حضوري یا په آنلاین توګه موږ هغه سرته ورسو نو دا معلومدار خبره ده چې دا د اقتصاد د افغانستان ته دا لویه ضربه ده که بگورو که دغه مسا چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي او په دغه شلو کالو کې فعالیت کړی دی، دوی د تعلیم په برخه کې ډېر پیشرفتونه رامنځته کړي دي. همدغه تعلیمي تربیه چې نن دغه ځای ته رارسېدلې ده او نصاب دغه ځای ته رارسېدلی دی، دغه کادرونه چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي، دا ټول د همدغه موسساتو له کبله دي چې د همدغه سازمانونو له کبله دي. خپله افغانستان یو داسې ممالک دی چې هغه روبه پیشرفت دی، یعنې تر اوسه هغه افغانستان نشي کولی چې دغه ټول سیستمونه په خپل لاس کې ونیسي، له خپلې بودیجې څخه استفاده وکړي. هغوی د اقتصادي افغانستان د اقتصادي لحاظه ډېر یو ضعیف که موږ ورته وګورو هېواد دی، نو که چېرته دغه سازمانونه ونه وسي نو زموږ ټول هغه فعالیتونه په رکود سره مخ کېږي، یعنی له منځه ځي. نو دلته د افغانستان یوه دغه د اقتصاد لپاره یو غټ مشکل دغه ده چې د تعلیم تربیه یې بنده کړي، یعنی تعلیمي سیستم چې دوی بند کړی دی، په دې کې د خارجي ممالکو ډېر لاس و، یعنی دغه موسساتو وبښئ د خارجي موسساتو ډېر لاس و، چې یعنې د هر نګاله به یې ورسره مرسته کوله، که هغه د سم جوړولو، که هغه د نصاب یعنی کتابونو جوړول په چاپ کې ورسره، همداسې قلم کتابچې چې خپله یونیسف موسسه چې دا ډېره یعنې په دغه موضوعاتو کې یعنې د تعلیمي برخه کې ډېره برلاسې وه، او تر اوسه هم خپلو فعالیتو ته باوجود چې دوی ته اجازه هم نه ورکوي خو خپل فعالیتونه یې تر اوسه نه دي راوړي، خپل فعالیتونه کوي. نو افغان د طالبان چې یعنی دوی ورته اجازه نه ورکوي، دوی ته خپله ضعیف باندې ده، یعنی خپل د اقتصاد په ضعیفوالي ته یعنی لاره پراخوي، یعنی نه غواړي چې په افغانستان کې یو ښه پیشرفت وشي، یو ښه پرمختګ دې وشي، که هغه د تعلیم په برخه کې هغه که هغه په نورو بخشونو کې واوسي.
مننه اغلې ځواک. اغلی انوری، ستاسو څخه په دې همدې برخه کې پوښتنه کوم چې د کار په لکار څخه د بی برخه کېدو په مواردو کې په افغانستان کې یو خو ټول د هیواد عمومي اقتصاد دی چې هغه ته ضربه رسېدای سي، لکه څنګه چې اغلی ځواک یادونه کړه، او بل د دغو ښځو کورنۍ وضعیت، کورنۍ اقتصاد، هغه مالی مرسته چې دوی د خپلې کورنۍ سره کوله هغه پر ټپه درېږي. ستاسو په نظر دغه په خپله یوازې که د ښځو په برخه کې خبره وکړو، د ښځو ژوند څومره متضرره کوي؟
بالکل، څرنګه چې پښتنه جانې هم وویل، متضرره شوي دي مطلق. اوس موږ تاسې ډېر مختلف راپورونه سته په نړۍ کې نشر سو چې افغانستان خلک 90% څخه ډېر فقر ته موجود دي، او حتی هغه د کوم حد د فقر چې دی د هغه لاندې څخه قرار لري، او دا یوازنی لامل دغه دی چې کوم ښځې چې د پخوا کار یې کوله اوس دوی ټول کار نسي کولی، او دوی یا د کار څخه استثنا شوي دي په کورونه کې دي، او یا هم که چیرې دوی ډېر یو څه لږ معاش لري یو شی لري، هغه کافي نه دی دوی د کورنۍ لپاره، د دوی هغه مصارفو لپاره. خپل کار کول یوازې د مصارفو لپاره ښه نه و، دا د عمومي د یو هېواد د ترقی یوه کرښه هم حساب کېدله. کوم هېوادونه کې چې نرو ښځه کار کوي او هغه د هغه د اقتصادي سایکل کې شامل وي، هغه یو لوی لاسته راوړنه دغه هېواد لپاره دغه یي چې د دوی نرو ښځه کار کوي، او دوی کولی شي چې هر کورنۍ خپل هغه عاید او مصارف تامین کړي، او یو حداقل یو څه مناسب ژوند ځانته جوړ کړي. اقتصاد موضوع ډېره مهمه موضوع ده په ژوند کې، که چیرې یو څه انسان د اقتصادي له وجې یو څه دغه مصارف تامین وي، فکر بیا یو څه آرام وي، او دغه آرام فکر په اساس باندې هغه شخص کولی شي چې یو کریټیکل تینکر اوسي، یا نور شیان په اړه فکر وکړي، یو نوی اختراع وکړي، یو نوی موضوع یا بل موضوع په اړه کار وکړي. اما افغاني ښځې تعلیم څخه منع سو، کار څخه منع سو، دوی پر رواني مشکلاتو او امراض باندې اخته سو. او در روانی امراض پیامدون تاثیرات یواز پر اغا شخص باندی نهی پر اغا کورنه مکمل طول آزا باندی او کورنه قرار قرار دو کورنه تخه در باندی هم اغا زی او طولنه تا او بالاخره پا میسته تا پوره هیواد باندی تاثیر کهی موز همیشه وایی چه دیو کور مکمل اغا سایکل یا چرخش د شوزو پلاس کده در شوزو دی چه دی کور که روزی ماشومان د کور اغا پلان مصرف شوالی د طول برنامه تنظیم کول هر سه دوی پلاس دی نو که چه دی درش زی فکر و روان آرام نی دستن دو کریسی چه در نظم چه پا کور که پیدا ساوی دی در نظم وسر خوی او در نظم درستی منظم و ترتیب سره مخت بوزی د دغه عوامل په اساس باندې هم شته کولای نسی چې دغه نظم بیرته دوباره شم منظم مخته یوسی نو د شزو کار یوازې د شزو لپاره نه د کورنۍ لپاره د ټولنې لپاره د هیواد لپاره مهمه ده اما هغه کسان چې د شزو کار سره مخالف دي دوی خپل پوهه نه لري که دوی پوهه وای خو حتماً به موافق وای بیا دلته افغانستان کې مختلف سیاسي لاملونه هم شته یوازې هغه دودی فکری لامل یا دودی پوهه موضوع نه ده که موږ خپل د طالبان د زنانه وګورو دودی لونی زده کړې کوي حتی بزنس لري خپل هغه بزنس لري مختلف نور هیوادونه کې خپل بزنس کې مصروف دی خپل عاید لري منظم هیڅ کوم ستونزه نشته دوی ته یا دغسی دودی رهبران که او گرو دودی دارایانی آری راحت دارایی لری کور لری دوی نو آم خلق تسه دودی آم خلق در تقصه پاییجی هست اما دشزو دیگا ونده پا کار که دیر مهمه ده که دوی بیت کار تراستی دوی واقعا نیوال چی دوی تا فایده بایی هم در کورنه تا او هم دارنگ دوی کول ایسی چه نور شزی تا هم یو الگو اوسی یو نمونه اوسی چه دا نور شزی هم دوی سخت زدکره وکری او دا نور شزی هم وکره ایسی چه خپل کورنه تا او خپل هیواد تا خدمت وکی
مننه آغالی انوری آغالی پښتانه ځواکстаў څخه به په دې برخه کې پښتانه وکړم چې افغانان څه کولای شي چې طالبان قانع کړي چې د نجونو شونځي پرانیزي او د هغه نصاب مطابق چې په خو اورته تدریس کړي د هغه مطابق تدریس ته اجازه ورکړي
ډیره مننه خو زما په نظر باندې دوی د خلک نه دي چې ورته تسامه باندې قناعت واب یعنی قناعت ورکړل شي دوی نه باید زور کار واخیستل شي مبارزات ته مو باید ادامه ورکړو ځکه موږ که وګورو په دغه دوه کالو کښې چې څو دوی برلاسه شوي دي په دغه حکومت باندې ورسره په همدغه باندې خبرې کېږي چې باید یعنی دغه ښوونځی ته اجازه ورکړل شي ونا سبقې ته اجازه ورکړل شي تر څو خپله زده کړې پای ته ورسوي هغه کسان چې په نیم د پنتون کښې پاتې دي هغوی همدغسې لکه دوی چې هیلې ارمانونه لري د خپلو هیلو ارمانونو لپاره یې ډېر کارونه وکړل نو موږ هم دغه ښځینه او که نارینه دي دوی هم باید یعنی همدغسې هیلې لري باید له خپلو مبارزاتو نه استفاده وکړي دوی د قانع کولو خلک نه دي چې دوی باید قانع شي که چېرته قانع کېدلی په دغه دوه کالو کې چې موږ ورسره ډېرې خبرې کړې دي د موږ هغه اشخاصو چې په خارج دي یعنی افغانستان کې دي همدغسې لاړل خارج کې خارجي ممالکو کې دوی سره کېناستل کنفرانسونه یعنی مصاحبې ورسره وکړلې چې باید دوی اجازه کړي خو ولې دوی هېڅ نه مني دوی د خپل زړه کار کوي خو دلته اوس خبره که چېرته موږ همدغسې خپل مبارزاتو ته او ادامه ورکړو او د خارجي ممالکو نه د اروپایي ټولنې نه په دوی باندې فشار راوړل شي چې تر اوسه متاسفانه دومره سخت فشار نه دی پرې راوړل شوی هغه کومکونه چې د خارجي ممالکو نه اوس هم ورسره کېږي هغه پې بند شي بندیز پرې ولګول شي او دوی ته دغسې یو یعنې دغه هېواد یا دغه وطن ورته په خپل لاس کې دوی ورکړي ځکه دغه خارجي ممالک خپلی که چېرته دا اوس مثلا د تعلیم په برخه کې دوی ورسره مرسته کوي په نورو مسایلو کې لکه دغه نور مسات چې په اقتصادي برخه کښې ورسره مرسته کوي نه خپلې مرستې ترېنه واخلي او په دوی باندې بندیزونه ولګوي د تجارت له لحاظه هغه صادرات واردات چې په افغانستان کې په دې باندې بندیزونه ولګوي او ورته وایي چې چیرته دغه سیستم تعلیمي یعنی خلاص نشي د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې خلاصې نشي، موږ هم د دغه مبارزې نه کار اخلو. نو که چیرته دغه سفرونه ونه شي، دوی د ښې خلک نه دي چې دوی په ښه باندې یعنی په هغه خبرو په قناعت بخشه. یعنی موږ پوهېږو چې په افغانستان کې اوس هم داسې کدرونه شته دي چې هغه به د خبرو له لارې ورسره حل کړي، خپل دوی د هېچا خبرو ته غوږ نه نیسي. کله چې دوی غوږ ونه نیسي، کله چې دوی زموږ خبرې وانوي، کله چې دوی موږ سره په مصاحبه په کینني ونه غږېږي، نو دوی موږ څنګه وکولی شو د افغان خلک څنګه وکولی شي دوی قناعت کړي؟ اصلا دوی د افغان خلکو په خبرو باندې قناعت نه کوي.
آغلی انوری، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسو هم په همدې نظر یاست لکه آغلی ځواک چې وویل چې طالبان د خلکو په خبره باندې قناعت نه کوي او یوازې هغه کوي چې دوی ته ښه معلومیږي او بیا خلکو ته پلانونه او پروګرامونه په لاس ورکوي او هغوی ته عملي کوي چې باید خلک د دوی د پلان مطابق کار وکړي، نه دا چې د خلکو خوښي ته وګوري یا د هغوی اړتیاو ته او ضرورتونو ته؟
زه په دې موافق یم. زه موږ که چېرې طالبانو د ویناوې وګورو یا د دوی فرمانونه وګورو، همیشه دوی ګرچې ادعا کوي چې دا د افغان خلکو غوښتنه ده، ولې دا یو مطلق درواغ ده چې دوی دا رقم ادعا کوي، ځکه چې هېڅ کوم سروې نه ده سوی، هېڅ کوم تحقیق نه دی سوی چې په حقیقت کې دوی دغه په اساس باندې یا دغه د نتایجو په اساس باندې ووایي چې دا د افغان خلکو غوښتنه ده. لکه چې دوی د تحصیلاتو وزیر پرون وویل چې یا بله ورځ چې د افغان خلک نه غواړي چې انجونې زده کړه وکړي، یا افغان خلک غواړي چې انجونې یوازې مدرسې ته ولاړ شي، او دغسې نور دوی جالب جالب ویناوي او فرمانونه چې شته. دوی هېڅکله افغان خلک سره سم چلند نه دی کړی، افغان خلک څخه پوښتنه نه دی کړی چې واقعا افغان خلک څه غواړي دوی څخه. کوم ویناوې چې دوی ورکوي دا ټول دوی خپل هغه شخصي دوی خپل د ګروپ ویناوې دي، او دوی افغان خلک نه مني. که افغان خلک منله، د افغان خلکو پسې باندې دا رقم تهمتونه نه کول، درواغ ورته نه وایله. تاسې هر بار چې دوی ویناوې وګورئ، د مطلق د شل کال پخوا کوم بنسټونه چې هغه ټول دی ویله چې دا ټول مفسدین دي، دا ټول فاسدین دي، هلته فحشا و هلته فساد و، هېڅ یو یې نه منل، او داسې خلک هم چې هلته کار کول هغوی هم نه منله. نو د دوی سره باید چې د مختلفو هیوادونو له لارې څخه باید فشار راوړل شي، تر هم چې پښنه جان یې هم وویل دوی باندې بندیزونه باید ډېر شي، او دوی خپل د دوی کوم بزنسونه چې دي د دوی بزنسونه باید مطلق بند شي، او هغه باید اجازه ورکړی نه شي چې دوی فعالیت وکړي، چې تر څو دوی یو څه کوم د خلکو واقعي خواسته چې دی هغه ته احترام وکړي، تر څو چې د خلکو سره واقعا دوی کښېني، د خلکو خبره واوري، د سینې چې بیا د جابر زور نه استفاده وکړي، خلک ووهي وته کوي به وایي چې دا د خلکو داسي وایي، هغه رقم نه. په واقعي ډول د سم جلسات یا سم منظم برنامه وي چې دغه پسات خلکو کړی، هغه حقيقي غوښتنه چې واقعا د نجونو لپاره تعلیم ده، کار ده، ځکه چې موږ په دې باور یو چې په خوا هم کم شیان چې دوی مشتوایی را چې هلته حجاب نه و، دا ټول ماضي بهانې دي. مکمل افغاني ښځې خپل حجاب مراتول په اداراتو کې، په تعلیم ځایو کې، حتی فساد نه و. ممکن اداري فساد به و، ولی اخلاقي فساد اصلا موجود نه و. دغه موارد ټول چې دوی دا تهمتونه کوي، دا بهانې چې جوړوي، دا ټول سیاسي برخې دي، دا ټول سیاسي دلایل او بهانې دي. او زه د پښتني جان سره موافق یم چې باید نړیوال د دوی باندې هغه لازمه سیاسي فشارونه دي باید راوړي.
ډیره مننه آغلی انوری. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري. د دې خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي. د خپل دواړو ملمنو آغلی پښتنه ځواک او آغلی لیمن انوری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
سم دزڑ پس کرویش تلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو فہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی